ټاکل شوې ده چې نن د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې توافق لاسلیک شي. په دې اړه بحث لرو. البته دې خبرې ته هم اشاره پکار ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر او د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ کابل ته روان دي او د افغانستان له حکومت سره یوه ګډه اعلامیه خپروي. له کابله د پوهنتون د سیاسي علومو استاد نجیب آزاد او د سولې د ولسي حرکت ویان بسم الله وطندوس په ټلیفون را سره دي. له دوی څخه مننه کوم چې په خپرونه کې برخه را سره واخیسته. آزاد صاحب، د سولې په برخه کې سره له دې چې افغانان ډېرې هیلې لري، خو په ورته وخت کې چې که چېرته څوک دې ته وګوري چې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ د سولې خبرې شاوخوا یو کال اوږدې سوې، نو د افغانانو ترمنځ ډېر موضوعات شته. د حکومت موضوع ده، د اساسي قانون موضوع ده، د ښځو حقونه دي، د تیرو اتلسو کلونو لاسته راوړنې دي، طالبان خپلې غوښتنې لري. څه فکر کوئ چې دغه خبرې به ژر پای ته ورسیږي او که نه دومره ډېر وخت شاید ونه نیسي؟
مننه جناب شرف صاحب. زه فکر کوم چې د کله چې د سولې خبره موږ کوو، سوله بیخي په هغه درېیم پړاو کې ده، پخلاینه په دوم کې ده. اوس مهال په یوازې د هغه اوربان لاندې سوی ورکم یو نوی اصطلاح ورته پیدا شوی دی، څنګه د مذاکرات لپاره آمادګي ده. ښکاره خبره ده چې دا به ډېر وخت ونیسي، څومره وخت چې جګړې ونیوئ په هغه بشپړه توګه پخلاینه او بیا عمومي افه او بیا سوله هم همدارنګه ډېر وخت نیسي. اما د ټولو مهمه دغه ده چې یو پلیټ فارم جوړ شو، تر دې وړاندې د متحده ایالاتونو د افغانستان د دولت او همدارنګه طالبانو دریځونو فرق کوي، اما اوس حداقل یوه دریځ تر هغه پلیټ فارم سره راغلی درې او امادګي وښودله چې ناس سره وشي.
تاسو په دې باور یاست چې دا موضوع به د سولې د بشپړې سولې تر رسیدو لاره لنډه نه ده؟ د وطن دوست صاحب نظر به واخلو چې دوی د سولې له خاطر ډېرې هڅې کړې دي، د افغانستان مختلفو ولایتونو ته د سولې ولسي حرکت تللی دی، له خلکو یې غوښتي دي. وطن دوست صاحب، تاسو په څه باور یاستئ چې سولې ته نږدې یو او که له په واټن کې؟
شبر صاحب، تاسو ته ښاغلي آزاد صاحب ته او درنو اورېدونکو ته سلام وړاندې کوم. سوله که دغسې حالات لکه اوس څنګه چې روان دي، چې د پټو پردو شاته معاملې دي، د پټو پردو شاته د سولې هوکړې لیکونه کېږي، او په دا یو نیم کلنه موده کې له اولس سره دا شی شریک نه سو او وضاحت ورنه کړ سو چې هلته په قطر کې پر کومه موضوع باندې بحث شوی دی، پر کومه موارد باندې پریکړه شوی دی، اولس شکمن دی. او بل خبره دا ده چې
وطن دو صاحب وبخشي، دغه د شک خبري خو بنن تر مازیګره پورې خلاص شي، نو خو اعلامیه که خبره شول د توافق جزئیات هم شریک شي.
نو که د توافق جزئیات شریکیږي، شدا سو چې اولس سره شریک وای، د اولس سره په ګډه باندې پر دغه موضوعات پریکړه شوی وای، لاله وړاندې اولس په جریان کې شوی وای چې د اولس لپاره څه پکار دی. اولس ته غواړي که حکومت په خپل سری توګه یو پریکړه کوي یا طالبان په خپل سری توګه یو پریکړه کوي، دا اولس د منلو وړ نه کېدلی، ځکه چې دوی شاید خپل نظریات په پام کې نیولي، دوی خپل شخصي ګټې په پام کې نیولي. که افغان حکومت وایي له طالبان، که افغان حکومت وایي چې موږ د اولس لپاره کار کوو، اولس باید په جریان کې سپوږو مواردو کې، او که طالبان وایي چې موږ د اولس لپاره قرباني ورکوو، طالبان باید د جزئیات له اولس سره شریک کړي وای، لاله وړاندې چې اولس د اولس نظریات غوښتنې په دغه نظریات په دغه کې موجود
وي. مننه وطن دوست. په دې برخه کې به د ناټو د عمومي منشي یانس ستولتنبرګ څرګندونې راواخلو چې پرون په بروکسل کې وویل ستولتنبرګ وایي د سولې لار اوږده ده، سخته ده، او هلته به خنډونه وي او د زیان رسوونکو له لورې به له خطره خالي نه وي، خو څه چې څرګنده ده موږ ورته متعهده یو او افغانان ورته ژمن دي. آزاد صاحب، څرنګه دغه د ستولتنبرګ په خبرو کې احتمالي هغه خوشبيني شته او په عین وخت کې کته هم دی وایي چې لار اوږده ده؟
بلې، وو په شکه خوشبيني شته. تر دې وړاندې هم د واساو د په لور ناس برسل کې هم دغه یادونه شوې دي، او د کله چې د 2012 د اپریل یا جولای هغه ستراتیژیک تړون د متحده ایالاتونو سره لاسلیک کیږي، بیا په 2014 په دسمبر کې د متحده ایالاتونو سره بي اس ای لاسلیک کیږي او د ناټو سره ستراتیژیک تړون لاسلیک کیږي. همالته هم کله چې د 2014 یادونه کیږي جناب شیبا صاحب، هم دغه پړاوونه هم دغه سره یو ډول غیر مستقیم ډول اشاره ورته شوې ده، او د نن لاسته چې کله د افغان حکومت سره کیږي، د افغان دولت د ولسمشر سره، د ناټو سره مشي، او د متحده ایالاتونو د دفاع د وزیر بیرته همغه دوا تړون دی چې یو بي سي ده او بل ناټو سره ستراتیژیک تړون دی. یادونه چې بلکې هلته د څو ویشتو هېوادونو بهرنیو چارو وزیران په دوحه کې یوځای کېږي، نو دلته هم باید افغان دولت دا ډاډ ورکول شي. خوشبیني شته.
بله البته،
تر دې وړاندې
د شمیر په برخه کې زموږ خبریال احمد تکل د تیر ساعت په خبرونه کې وویل چې شاوخوا د 500 هېوادونو استازي په دې قطر په نننۍ غونډه کې برخه اخلي. یو بل موضوع آزاد شد، ځینې افغانان هر وخت پاکستان ته د شک په سترګه ګوري او دا اوس پاکستان دې ته خوشبیني ښکاره کړې ده. څه فکر کوئ چې دغه شک په ځای ده د دې سولې خبرو ته؟
د پاکستان په حق باندې شک ما یقین بیخي په ځای دی، ځکه د سایکلون د پروژې راپو دی خو او بیا ترلله پورې پاکستان د خپل شخصي منفیت لپاره که هغه اقتصادي او سیاسي او که نظامي وو تلې د افغانستان ډېر تاوان د خپلې وړې ګټې دپاره کارولی دی. او متاسفانه افغان دولت هم تر اوسه پورې په حداقل په دغه 13-19 کلونو کې په بشپړه توګه د ټول نظام درې حکومتونو د کرزي صاحب دوه دورې او بیا د ملي وحدت یوه دوره نه دي توانېدلي چې د پاکستان په هکله باندې یو واقعي دریځ ولري، یعنی یو دکلیري کې یو هېواد چې دا زموږ دوست هېواد دی که دښمن هېواد دی. وخت نا وخت دریځونه فرق کړی، موږ یو ځانګړی دسک وینګز نه دی لرلی د پاکستان لپاره.
د پوهنتون استاد نجیب آزاد او د سولې د ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست مو په دې بحث کې میلمانه دي. وطن دوست صاحب، د پاکستان په برخه کې که چیرته ستاسو نظر واخلو، مخکې تر دې چې ستاسو نظر واخلو، د امریکا په فلوریدا ایالت کې د جنوبي آسیا د سیاسي چارو کارپو ډاکټر محمد تقی ازادي راډیو ته وویل
دا ټول د پاکستان نظر او مرام دغه په افغانستان باندې جګړه ځکه مسلط کړې و چې طالبانو ته یو بر لاس ملو شي د کابل د حکومت په حق لا هغه ډلې چې کوم په دنیا په نظر کې ترګر ګرځولې شو هغه د مذاکراتو میز ته راشي. نو تاسو ولیدل چې نیویارک ټایمز خبرونه د سراج الدین حقانی یو کالم چاپ کو، دا په تاریخ کې داسې نه دی شوی چې داسې یو ترګر په اخبار کې ولیکي او دا نه چې هغه اخبار کې دا وایي چې زه ترګری پرېدم او یا چې سخت پیمانی اظهار وکړي. نو د پاکستان خو دغه غوښتنه وی چې دغه خلک د مذاکراتو میز باندې پکار دي، بلکې نه صرف دا هغه د کابل تخت باندې پکار دي، د صدارت او د وزارت منصب دی تور کول پکار دي.
وطن دوست صاحب، شاغل تقی دا هم ویل چې خدای دې وکړي چې هم داسې نه وي، ستاسو نظر څه دی؟
شبر صاحب، د جنیوا په پریکړه کې پاکستان دا ترلاسه کړ چې خپل ګټ ته ځان ورساوه، اټومي وسلې تر جوړې کړې، افغانستان ټوټه ټوټه کړ، د افغانستان اردو له منځه یوړه، د افغانستان پوځي وسایل د دوی په چونې کې د تر اوسه پر پراته دي. لږه خوروسته په بون کې بیا پاکستان ګټه وکړه، نه یوازې دا چې د طالبانو د حکومت په ړنګېدا کې غوښنه برخه واخیسته او ډبل ډالر ترلاسه کړل، لږه خوروسته بیا هر کال امریکا دوی ته شاوخوا یو میلیارډ ډالر په دې نوم ورکوله چې دوی به د ترهګرۍ سره مبارزه کوي. دا درېم ځل دی چې پاکستان خپل ګټو ته ځان رسوي. پاکستان چې خوشاله دی یاتمن په پریکړه کې په دغه پریکړه لیکې داسې مواد ځای شوي دي چې هغه مطلق د پاکستان په ګټه دي، هغه د اوبو په برخه کې، کده د قانون په برخه کې، کده سیاست او اقتصاد په برخه کې، په پاکستان په دې برخه کې غوښن ګټ په پای کې نیولې د پاکستان لپاره.
مننه وطن دوست.
دا اول چې دا سرګل کې باید ولس په جریان کې اوسې، ولس ته باید وضاحت ورکړل شي.
بله مننه وطن دوست. تاسو خو د ولس خبره وکړه، د سیاسي علومو له استاد نجیب آزاد څخه به واورو. آزاد صاحب، افغانان باید څه وکړي ترڅو نور هیوادونه لکه پاکستان او یا کوم بل هیواد د افغانستان له سولې خپل ګټه ترلاسه نکړي او ډیره ګټه د افغانانو وي؟
مننه. تر دې وړاندې چې د دې وروسته افغانان باید څه وکړي، لومړی خو متاسفانه هغه ځینې وخت چې هغه ناامیده دی، افغان ولس ته پیدا کېږي د افغان دولت له آدرسه. هغه دغه د اوس د ولسمشرۍ ټاکنې تر سره شولې او تر اوسه هم د واک پر سر باندې جنجالونه دي. دلته د ولسواکۍ د افغان ملي منافعو دپاره اصلا هغه سیاسي بصیرت څخه هغه هوډ لا نه لیدل کېږي. نو دا خو ډېره لرې خبره ده چې له دې سولې څخه د یو سیاسي دستګاه له د دریو سره قواو له ادرس څخه څنګه استفاده وشي. اما تر ټولو وړاندې دا چې موږ هغه ځای ته څومره متکره چې موږ هغه سیاسي بصیرت ولرو، هغه هغه چې سری کرښې ولرو، هغه چې بنسټیزې کرښې، هغه فنډمنټل لاینز ورته وایي، د پاکستان پاتې د نورو هېوادونو پاتله جمهوري ریاست داسې ولرو، پرته له دې چې په اساسي قانون کې ځینې موارد یاد شوي وي، اما یو د هېواد یو مشر کولی شي چې سیاسي کرښې ولري خپل فارن پالیسي یا بهرنۍ پالیسۍ کې. تر هغه وړاندې چې دې دا ته مرزو پخوانی چارواکي، پخوانی سیاسي چارواکي د دې تر څنګ اوسني چارواکي ټاکنو کې کاندیدان، که چیرې دغه حد اقل یو همغږي پیدا کړي د راتلونکي حکومت لپاره، او د افغان ولس همدارنګه د نړیوالې ټولنې همدارنګه د ټاکنو د کمیشن پریکړې ومنل شي، دا به حد اقل یو لاره هوارې کړي چې بیا د طالب سره په ګډه کار وشي.
آزاد صاحب، په همدې برخه کې چې د تاسو د انتخاباتو مسلې ته اشاره وکړه، د سولې د عالی شورا د دارالانشا له پخواني مشر ښاغلی اکرم خپلواک څخه ما همدا پوښتنه وکړه چې یو ډول د لوړې مراسم نه دي تر سره شوي، یو ډول د قدرت خلا نه ده رامنځته شوي. ښاغلی خپلواک وویل
حکومت خو موږ پیلن لرو، حکومت خو تر څو چې بل حکومت ته واک سپارل کیږي حکومت برحاله ده، یغې کې هیڅ ستونزه مشکل موږ نه لرو، او زمونږ امید هم همدا ده چې کېدای شي همدا ځنډ تحلیف مراسم د یو ملي مذاکراتي ټیم لپاره هم مثبت او ګټور وي، تر څو پورې چې ټول سیاسيون په دې راټول شي او هم بیا د طالب په مراسمو کې اشتراک وکړي او هم د ملي مذاکراتي ټیم د تعین لپاره سره په موافقه ورسیږي.
آزاد صاحب، د خپلواک صاحب له نظر سره موافق یاست؟
د خپلواک صاحب نظر دې نظر سره چې د لوړې مراسم وځنډېدله، او ګواکېدارې په دغه سې زمینه مسایده کې چې یو افغان شموله هیئت وي، د دې تر څنګ د طالبانو ځای استقبال وشي، د هیئت په جوړونه کې مسئول شي، نه په دې بحث زه موافق نه یم. ټاکنې او د سولې لپاره مذاکرات، دا دوه بیل موضوعات او دوه بیل مسؤلیتونه وو د افغان دولت، د افغان حکومت چې هغه باید ترسره کړي. ټاکنې ترسره شولې، دا چې په خپل وخت ترسره نه شولې، دا چې باید ترسره شوي وای نه وای ترسره شوي، دا بیل بحث دی. اما ټاکنې وسلې، کله چې ټاکنې شولې، ټاکنو خپلواک کمیشن د یو طرف یا یو ټیم د بریا اعلان وکړ، او د قانون سره سم باید هغه مراسم ترسره شي. نو که چیرې دا مراسم دغه دلته داسې ګنګوشي هم دي، ځینې دوستان دا اندېښنه هم لري چې ګواکې دا مراسم یوازې دې لپاره وځنډول شول چې بل طرف، بل کاندید یا بل ټیم د یو فشارونه و یا د یو تنجالونه و، ورسته ځانم بریالی اعلان کړی و. په دې منځ کې جرګې هم اوسوې، پخوانی ولسمشر کرزی او پخوانی جهادي مشر ښاغلی عبدالرسول سیاف دواړه مشرانو ته هم ورغله، او بالاخره متحده ایالاتونو راودانګل دې مسلې ته، او ارت ټینات ورکړ، ښاغلی جمهور رئیس ټینات ورکړ چې دا مراسم وځنډوي. ډېره ګنګوسې داسې دي، نه داسې ګواکې چې دا د سولې د مذاکرات لپاره ځنډېدلي دي یا طالب د راتګ لپاره ځنډېدلي، ځکه طالب راتګ تر نولسم د کارو پورې امکان نه لري چې په د نن کومه پریکړه چې د متحده ایالاتونو سره لاسلیک کیږي، کوم توافق چې لاسلیک کیږي، بلکې ډېر واضح ویل شوي دي حد اقل څلور میاشتې کې د یو شمېر امریکایي پوځیانو وتل، او بیا تر یو نیم کال پورې بشپړ امریکایي پوځیانو وتل. دا یو اوږده پروسه ده، او موږ هغه ته یوازې نه ورځې لرو د نولسم د کپ ته. نو طالب خو نه راځي چې په دا ډول راشي او د افغان نظام کې یا افغان دولت کې سهم ولري.
دلته یو موضوع شته، بله او بخښه، دلته یو موضوع شته چې دا بل وطندو صاحب سره شریکم. وطندو صاحب، د پلاوی په برخه کې ساسو نظر څه دی؟ آیا یو امریکایان هم په دې ټینګار کوي چې یو همه شمول پلاوی وي د ټولو افغانان نو استازي په هغه کې وي چې هغه له طالبانو سره خبري وکړي، او چې د لوړې مراسم ځنډیدلې دي، نو طبیعي خبره ده او همداسې ښکاري چې دغسې یو هیئت به له طالبانو سره خبرو ته کښېني. آیا دا هیئت کولی شي چې له طالبانو سره د سولې خبرې مخته یوسي؟
زه په دې باور یم چې دغه هیئت چې ټاکل شوی دی، په دې کې نیمګړتیا شته، ځکه ستاسو چې دا یوازې د حکومت پلاوی دی، په دې کې سیاسي نسته، په دې کې د سولې ولسي حرکت نسته، په دې کې اولس نسته، په دې کې هغه علما، هغه روحانیین، هغه مخکښ کسان چې په ټولنه کې نوم لري، په ټولنه کې عزت لري، او د ټولنې افراد پر ټولېږي، هغوی ونډه نه پکې لري. ښه به دا وایي چې دغه هیئت داسې ټاکل شوی وای چې د هر قشر څخه یو څوک پکښې وایي، د هرې برخې څخه یو څوک پکښې وایي، کم تر کمه.
بله، وطندو صاحب، که څه هم تر اوسه پورې د هیئت غړي نه دي معلوم شوي، خو کوم راپورونه چې ازادي راډیو ترلاسه کړي دي، د ارګ دا ویلي دي چې هیئت به د حکومت لخوا وي، البته نورو سیاسي ګوندونو دا خبره رد کړې ده او هغوی وایي چې د دوی استازي هم باید پکې وي. خو که چېرته تیرې تجربې ته تقریبا د یو کال مخکې تجربې ته وکتل شي چې دوحې ته یو هیئت روان و، شمېر یې 250 ته ورسېدو، او که د سیاسي ګوندونو په ارتباط ټول ګوندونو استازي په دې خبرو کې برخه واخلي، په افغانستان کې ګمان کوم شاوخوا 130 ګوندونه رسمي شته. نو له دې سره که د مدني ټولنو استازي هم یو ځای شي، د ښځو فعالانې هم یو ځای شي، او نور هم یو ځای شي، او حکومت هم یو ځای شي، فکر نه کوي چې هیئت به ډېر پراخ او لوی شي؟
شبر صاحب، چې قطر ته اوس کوم پلاوی استول شوی، له دغه ځای څخه که واچ کله ولسي، نو د حکومت راتلونکي پلاوی به همداسې وي. همدغه کسان به په کښې کې ځای پر ځای شوي وي چې هغه یوازې یوازې د حکومت ګټو ته ژمن دي، او پاتې سو دا که په راتلونکي بل پلاوی جوړېږي، ممکن انتخابات لاره څخه موږ وټاکو، ټول ګوندونه سره یوځای شي، ټول ګوندونو ته 15 سهم ورکړل شي، یا شپږ کسان ورکړل شي، هغه شپږ کسان یې ټول ګوندونه د یو ټاکنې له لارې څخه واستوي او ودې ټاکي.
بل دا هم یو وړاندیز ده. آزاد صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ دغه هیئت چې ځي له طالبانو سره خبرې کوي، که چېرته مختلف کسان وي، مثلا په دې هیئت کې یو داسې تقریبي ووایو 50% د طالبانو خوا ده یو جهت دی، په دې نورو 50% کې فکر وکړئ چې 40% د ارګ استازي دي، 40% هم د ثبات او همپالنې د ډلې استازي دي، او دا 10% هم د نورو ګوندونو او نورو کسانو استازي دي. فکر نه کوئ چې په دې مذاکراتو کې به طالبان 50% ونډه لري او افغان لوری به درې ځایه وي؟
بېله شکه چې طالب تر دې وړاندې هم له یوه ادرس خبرې کړي دي، یوازې 50% سهم دوی لرلی دی، که هغه د متحده ایالاتونو سره ناستې وي، که هغه د نورو هېوادو څخه په مسکو کې ناستې وي، که هغه په دوحا کې ناستې وي، که هغه د افغان سیاسیونو سره په مسکو کې ناستې وي، نو دوی یوه برخه مسلقه دوی ډکه کړې ده. خبره اوس دلته دا ده جناب شهبت صاحب، چې طالب تر ننه پورې حد اقل په دا یو نیم دوو کلو کې طالبانو د افغان دولت سره د نه خبرو کولو ټینګار درلودی، او اوس د متحده ایالاتونو له دریځه، متحده ایالاتونو له ادرسه، چې ګواکې د دې دغه یو نیم کلنې خبرې او بیا د نن توافق ته رسېدل د بین الافغاني خبرو دپاره پلیټفارم اواروي، هغه زمینه مسایلې چې د بین الافغاني خبرو دپاره زمینه مسایل چې، نو کله چې دی د افغان دولت سره خبرې نه کولې، ګواکې کار هم په همدې سوه دی چې دی د افغان دولت سره خبرې وکړي. داسې افغان دولت بېرته په دې هیئت کې له نورو سیاسونو، مدني فعالینو، همدارنګه د ښځو له برخې، همدارنګه د مدني ټولنو له برخې څخه څوک راخلي، څومره فیصدي ورکوي، نه راخلي. اما په ټوله کې د متحده ایالاتونو سره توافق دا سوه دی چې، او ښاغلی جمهور رئیس په وار وار دا ویلي هم دي، دا اوس که ښه دي که بد دي، اما تصمیم هم دا نیول سوه دی چې بین الافغاني خبرې نه، بلکې ټوله سوله، ټوله پروسه به د افغان دولت تر مشري او تر مدیریت لاندې پر مخ ځي. دا یې وار وار په دې ټینګار کړی دی. اوس که دې سره موږ موافق یو که نه یې موافق، د افغان حکومت دریځ دغه دی. کله چې دا دریځ دا په دې معنی ښکاره خبره ده چې افغان دولت به په خپل حیات کې ډېره برخه بېرته افغان دولت ته ورکوي، افغان حکومت ته به یې ورکوي، پر ځای دی چې نور سیاسیونې په هغې کې، پر ځای دی چې نور متلفظین یې په هغو کې، یا د میرمنو البته حکومتي
میرمنې هم کېدلی شي، اما د حکومت زمانه میرمنو برخه یې. تاسو د میرمنو مسلې ته اشاره وکړه. ازادي راډیو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سولې په اړه د ښځو نظر پوښتلی، له دغو میرمنو څخه یوه وایي:
نوم یې ډیوه دی، تخلص مې ستانکزی دی، 19 کلنه یم، مدني فعاله، د قرباغ ولسوالۍ د بادرخیلو د کلي، هو پیلان په غزنی ولایت کې ژوند کوو. طبعا سوله کرا شي، د ځوانانو پیغلو د ټولو په ژوند کې بدلون راځي، زمینه مساعده کېږي. که تاسو اوس وګورئ، ډیری کسان بې زده کړې پاتې دي، بې تعلیمه پاتې دي. طبعا سوله راشي، موږ زده کړو ته لاسرسی پیدا کولی شو، خوندې ورونه ټول زده کړې کولی شي. نه خیر، نه تنها موږ، بلکې د ټولو هیله دا ده چې نوی حکومت جوړ سي، نه غواړي بیرته د طالبانو دورې ته لاړ شي. ځکه په هماغه وخت کې که تاسو وګورئ، طبعا ښوونځي نه وه، ډېری کسانو نه شوی کولی چې زده کړې وکړي. طبعا که درته وایم، معمولا خوند خو بیخي نه شوی کولی چې زده کړې وکړي. اوس حالت کې که وګورو، ماشاءالله افغانستان کې پرمختګ راغلی دی، ډیری خوندو میندو زده کړو ته لاسرسی پیدا کړی. د ښځو په حقونو باور لرم، ځکه دا چې د خوندو حقونو ته پاملرنه نه ده شوې. البته باید ووایم چې پاملرنه شوې خو دومره زیاته نه.
ډیر ژر به د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې د 101 ښځو نظر د سولې په اړه له خلکو سره شریک کړو، د ازادي راډیو له اورېدونکو سره. وطندوست صاحب، تاسو په هلمند کې هغو سیمو ته هم سفرونه کړي دي چې هلته طالبان واکمن وو، او جنو نورو سیمو کې هم په بغلان کې هم تاسو له طالبانو سره کتلي وو په نورو ځایونو کې هم د افغانستان څه فکر کوئ چې د طالبانو ذهنیت د نجونو او د ښځو په برخه کې بدل شوی
د طالبانو په سیمه کې لبد مرغه مخابراتي چپړونو نستالته مکوای چې په ځینو سیمو کې آن رادیو کار نه کوي د رادیو پر خبرونه باندې لا بندیز دی هغه خلک ډیر له اوسنۍ نړۍ څخه لیرې پاتې شوی دی از موږ غوښتنه له طالبان څخه دا و چې تاسو کم تر کمه مؤسسات اجازه ورکړي چې تاسو په سیمو کې سړکان ورغوي کلینیکونه جوړ کړي دلته مخابراتي چپړونه رامنځته شي کم تر کمه چې له نړۍ سره لږ آشنا سو د نړۍ په مسایلو باندې خبر سو چې په نړۍ کې سره واندې څه شي هلته موږ ګلان دا و چې دلته باید شونځي جوړ شي دلته باید د پوهنتونونو څنګه جوړ شي دلته باید پوهنه
دا خو وطن دوست صاحب دا خو تاسو غوښتنه وه هغوی څه درته ویل هغوی څه درته ویل طالبانو
نو د هغوی نظر هم دا و چې دوی د خپل مشرانو تر امر لاندې دي مشران چې په پریکړې کوي هغوی چې ورته وایي دوی هغه مانی کچېری مشران سبا ورته وایي چې مخابراتي چپړونه په خپل سیمو کې پرېږدي چې مخابراتي شرکتونه خپل فعالیت پیل کړي موږ ژغ نه ورته کوو خو بس موږ هغه څه کوو چې موږ مشران مشتوي خو په دې هیله چې د دوی مشران د ځلې امر ورته وکړي چې کلینیکونه پرېږدي شونځي پرېږدي مخابراتي چپړونه ته اجازه ورکړي او پرېږدي چې تاسو په سیمو کې سړکونه ورغېږي تاسو په سیمو کې نور پرمختګونه رامنځته شي هم دې ته مې
بله مننه وطن دوست اساس مخترد چې تاسو نظر واخلو د پانتون دی او استاد سیف الرحمن ابراهیمی نظر به سره شریک کړم دی وی چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ اعتماد نشته د سولې د خبرو له خاطر دا سی اواز خبرې شوې چې شای د دوړو لوريو ترمنځ د اعتماد درامنځته کېدو له خاطر بزرګونو بندیان تبادله شي شغله ابراهیمی وای
زه فکر کوم چې چیرته بندیان تبادله شي دا مسله کې د سولې د بین الافغاني مذاکرات په ترڅ کې مطرح شي چې هلته یو څه شي د توافق سره وکړي که چیرته مخکې له دغه د بین الافغاني مذاکراتو نه د بندیانو تبادله راشي زه فکر کوم چې دا به ډېر تاثیر بیا ونه لري د بین الافغاني مذاکراتو کې ځکه هلته به بیا داسې شی نه وي چې دوی سره په توافق وکړي او هغه توافقاتو په اساس سولې ته ورسېږي
اساس تاسو څه باور لري چې بندیان کله تبادله شي
کله چې جګړه د سولې لارې خبرې لارې حل کیږي نو ټول لومړی هم دغه پړاوی د بندیانو تبادلې د بندیانو د خوشي کولو کار د جوابونو ترمنځ جګړې وی کار هم دغه شي د لوی د هوا سره اړه لري خپل مسیج انګیږي که چیرې د نن په توافق کې دا خبره یادیږي او د دې وروسته د طالب بندیان خوشي کیږي او ځینې افغان پوځیان چې د طالبانو سره دی یا چې هغه د یو طرف کوشش کوي نو بیا د افغان حکومت بین الافغاني خبرو هغه مشروعیت هغه وزن تر سوال لاندې راځي ځکه بیا خو نشکاره خبره ده چې واک متحده ایالاتونو سره دی کله چې زرګونو افغان د افغان محابسو څخه محرسونو څخه خوشي کوي د توافق له مخې چې دی نن د طالبانو سره لاسلیک کوي نو بیا د بین الافغاني خبرو لپاره یې د دولت لپاره لپاره کېږي دې خبرې سره
د بندیانو په برخه کې مستاسو نظر واخیست وطن دوست تاسو څه فکر کوئ په کار ده چې د بندیانو د تبادلې بهیر ژر تر ژره پیل شي او کنه د خبرو پر مهال باندې بندیان سره تبادله شي د بین الافغاني خبرو پر مهال
شبر صاحب لمړی اورباد مهم دی چې د وینه تویونه پاتې ورسېږي کله چې اوربان رامنځته سو ورسته دی د باور فضا داسې جوړ شي چې ولستي د دوړو ډلو ترمنځ دغه جوړي هڅه وکړي چې دوی دوه بیا لاس روانه شي په دریم پړاو کې دي بندیان داسې تبادله شي چې غوی لپاره د ش ځانګړي پروګرامونه جوړ شي یا په شهرونو کې په سارا او کې د حکومت تر واک لاندې سیمو کې د طالبان تر واک لاندې سیمو کې د پداس مال دي بندیان سره وستاري لکه دوی چې د یوې کورنۍ غړي کله چې داسې باور رامنځته کیږي طالبان او افغان حکومت تر تیر سره مخ کیږي او بندیان سره تبادله کوي دا دوی نور سره رغوي نور ترمنځ دښمنۍ لمنځه ځي دا که سره صلیب ته خلاص ورکړي چې هغه وتسپاري یا بلی ډل ته سپاري چې هغه د بندیان سره تبادله کوي بیرته موږ هغه د فوخانی د دښمنۍ په دور کې سره که غواړو چې دښمنۍ په دوستي بدل شي ولستي مزګړیتوب وکړي بندیان پر داسې مال باندې سره وستاري چې یو ځانګړی پروګرام دی جوړ شي چې هر ځل یې سپاري د همدې پروګرام لاندې وسارل شي
مننه وطن دوست د افغانستان د سولې په ارتباط له ازادي راډیو ځانګړې بحث اوري وطن دوست سپ تاسو سره راشو څه فکر کوي آیا تاسو دې ته چمتو یاست چې طالبانو سره د سولې خبرې مخته یوسئ
لکه چې د سولې ولسی حرکت راپاڅېدلی دی، په همدې تمه راپاڅېدی چې ولس راویښ شي، ولس خپل حقونه وغواړي، ځکه چې په روان جنګ کې تر ټولو زیاته قرباني همدا ولس ورکوي. پر ولس مو غږ وکړ چې که غواړي جنازې پورته نه کوي، غږ پورته کوي، سکوت مات کوي، تر څو چې تاسو سکوت نه مات کړی، غږ مو نه پورته کړی، جګړې به همداسې روانې وي. ځکه
له تاسو سره ولسي خلک دي، لیکن که له طالبانو سره د سولې خبرې کېږي، دلته ځینې حقوقي موضوعات شته، ځینې اقتصادی موضوعات شته، ځینې سیاسي موضوعات شته. فکر نه کوي چې د دې خبرو له خاطر متخصصینو ته اړتیا شته؟
خو هغه څوک ښه خبرې کولی شي چې د ولس درد حس کړی وي او په دغه روان جنګ کې درد لیدلی وي. د سولې ولسي حرکت هغه غړي دي چې د جګړې په منځ کې قرباني ورکړې ده، په همدې جنګ کې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي دي، خپلې میندې له لاسه ورکړي دي.
په دې برخه کې به د آزاد صاحب نظر واخلو. وطن دوست صاحب، په لنډو به د آزاد صاحب نظر هم واخلو. آزاد صاحب، فکر نه کوي چې کوم هیئت چې له طالبانو سره خبرې کوي هغه باید هر اړخیز له دې نظره نه وي چې د افغانستان د مختلفو ولایتونو خلک وي، له دې اړخه هر اړخیز وي چې هغه د سیمې په سیاست هم پوهي، په نړیوال سیاست هم پوهي، اقتصادي ګټې هم خوندي کړي او د افغانستان په سیاسي ګټو هم سم پوه وي. البته د وطن دوست صاحب دوی په تیر خلک چې د ولسي حرکت په استازیتوب خبرې کوي، دوی په دې برخه کې ډېره مرسته کولی شي چې څرنګه له طالبانو سره اوربند تمدید کړي او دایمي اوربند وکړي یا اورکم تمدید کړي. آزاد صاحب،
بلې بلې شکه، کله چې موږ د سولې په اړه مذاکرات خبرې کوو یا د پخلاینې خبرې کوو، طرفین عموما هغه کسان وي چې نه یوازې هغه متخصصین وي، نه یوازې هغه په نړیوال سیاست کې، په کورنی سیاست کې، د دې ترڅنګ په یاد ما مسایل چې تاسو ته کوي اقتصادي وي او قیم او مسایل وي، د دې ټول ترڅنګ باید صلاحیت ولري. له واده څخه باید خبرې کوي د افغان دولت حیات په دې معنی چې کومه پریکړه چې دی کوي د تخصص ترڅنګ د اجراتو صلاحیت ولري. یعنی افغان حکومت حیات لیکي چې دا حیات مطلقا ولسی حیات وي، سبا افغان دولت هغه پریکړې نه مني او بیا نه هم هغه چې بشپړ معلومات د افغان ولس سره شته چې د حکومت سره څه پتی راتل سکلونه کې د طالبانو د بندیانو د شمیر څخه نیولې د بیلابیلو موضوعاتو همدارنګه د پاکستان د لاسوهنې دا ټول هغه موضوعات دي چې یادونه کیږي، دا ټول هغه موضوعات دي چې
بله. آزاد صاحب، آزاد صاحب، دلته بیا دا موضوع ده په کابل کې افغان چارواکي په خپلو کې سره جوړ نه دي، نو د دوی موقف په د طالبان په وړاندې ډېر کمزوري شي.
همدغه لامل سوی دی چې دا خبره یو نیم کال وځنډېدلې. کله چې خلیلزاد هم کابل ته راځي، د جمهور رئیس سره ویني او بیا د اجرایه ریاست سره ویني، هغه موقفونه هغه دواړه دریځونه هم فرق کوي. په دې کې شک نشته چې متاسفانه افغان دولت نه یوازې د اوسنۍ حکومت دغه د بوند کانفرنس څخه دی خو ضعیفه حکومت وو، د نو د خوانی ولسمشر کرزی صاحب خبرې ډېر تاثیر درلودې د نه په اړ کې پر چارواکو باندې، او نه هم د اوسنی ملي وحدت حکومت په خپل منځ سره جوړې نه په خپل چارواکو باندې دومره خبرې تاثیر کوي. په دې کې شک نشته، اما موږ راځو به په هغه د حقوقي برخې دغه مشروعیت ته چې یو دولت یا حکومت اوس که هر کم دی همدغه د استازیتوب کوي. په ډېر تاسف سره ویلی سم چې بلې وو دا ستونزه شته، افغان حکومت ضعیفه حکومت وو، ضعیفه حکومت دی، د دې ترڅنګ سیاسینو اختلافات، د ترڅنګ په حکومت کې چارواکو کغه اجرایه ریاست کې اکسی او پخوانی چارواکي دا ټول مسایل غوسته. اما په پای کې بیرته کله چې نن په جمهوری ریاست کې بعد له غرمې یا وروسته له غرمې د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر او د ناټو سرمنشي خبرې کوي، هم د افغان ولس سره خبرې نه کوي. یوه هوکړه چې رسیږي هغه پخوانی هوکړه چې تازه کوي د افغان دولت سره. همدارنګه کله چې په نورو نړیوالو سټیجو باندې د سولې د مذاکرات لپاره خبرې سوي چې تاسو څو دی افغان حکومت کړی که ګورې چې ناس کیو کړی چې ناس کیو د پاکستان سره خبرې وکړي، ناس سره وکړي په واساو ناتو کې وي یا برسل کې وي، دا ټول هغه مسایل وو چې شو بس اگر یو بحث د څومره ضعیف راځي څومره قوي دی د حکومت څومره همغږي په خپل منځ کې لري، اما په پای کې دا مسله به ته حکومت ته پاتې
بل ما نه نه آزاد بل
باید اجراتو هغه صلاحیت هم ولري د حیات او پټي حیات کې لري.
ما نه نه آزاد ځینې اوریدونکي په دې ټینګار کوي دوی داسې فکر کوي که بهرني ځواکونه ووتل په افغانستان کې به امن امنیت شي، لیکن که چیرته تاریخ ته وګورو د ډاکټر نجیب د حکومت له سقوط وروسته چې بهرنیان نه وو، افغانان سره له دې چې له فکري لحاظه هم نظره وو، ځکه دغه جهادي تنظیمونه چې په پاکستان کې وو دوی به هر کله په خپلو منځونو کې سره غونډې کولې، د دوی دریځ یې وو، دوی یو اسلامي حکومت په افغانستان کې غوښت، لیکن سختې جګړې یې وکړې. وطن دوست صاحب، څرنګه تاسو څه فکر کوئ؟
شبر صاحب، زه اغه لمانی خبرې ته لږ اشاره کوم. سولې ولسی حرکت غړي موټر چلوونکي او کروندګر نه دي. زموږ سره په دې ډله کې مفسرین شته، زموږ په دې ډله کې دنیا عالمان شته، حقوقپوهان شته، ماسټران شته، دکترا لرونکي شته. موږ کولی شو چې د دوی ترمنځ ښه روغ جوړ کې برخه واخلو او د دوی ترمنځ ښه واقع شو او دوی نورم سره نږدې کو. او ورستی خبره دا چې که بهرنیان وزي رښتیا هم دلته که څه هم موږ دا پلمه نیولې ده چې جګړه بهرنیان رامنځته کړې ده، خو که دغه څو ورځې ورکم ته وکتل سي بیا هم بهرنیان نه دي وژل سوي. یوازې زما د کونډي عسکر زوی وژل سوی دی، زما د کونډي طالب زوی وژل سوی دی، او ملکیان وژل سوي دي په دا اوو ورځو کې. نو که جګړه رښتیا هم د هغوی تر منځ وي، نو بیا موږ ولې وژل کېږو؟ زما افغان سرتیری ولې وژل سي؟ زما افغان طالب ولې وژل سي؟ خو اصل خبره دا ده چې په کور دننه باید یو ځلې طالبان، افغان حکومت او نور ډلې ټپلې سره کښېني، دوی پلا سره جوړ سي. کله چې دوی په کور کې دننه سره جوړ سي، بیا بهرنیان ته د وتلو لپاره همدا دوی مهال ویش ټاکلی سي چې نور تاسو د خدای لپاره ولاړ سئ، موږ سره جوړ یو، موږ دور په کور دننه کې جګړه نه سره کوو. اول باید افغان طالب او افغان عسکر سره جوړ سي.
بله وطن دوست صاحب، داسې اندېښنې هم شته. ځینې کسان وایي چې په کور دننه ځینې کسان سولې ته خنډ پېښوي. په دې برخه کې د سیاسي چارو کتونکی سمون نظیم وایي
د سولې په پروسو کې سپایلرز یا ورانکار یا ناصر دا معمول خبره ده. هر چیرې داسې ورانکار یا ناصر پیدا کېږي چې دغه ډول پروسې تخریبوي، هم د دولت په سطحه کې، هم له دولت بهر د طالبانو په سطحو کې داسې کسان شته دي چې هغه د سولې په پروسه کې هغوی دغه نه دي، خپل نور ملاحظات لري، خپل نور شخصي غوښتنې لري، هغه له جنګ تغذیه کېږي. نو طبعاً داسې یو څه متصور دي، یعنی موږ باید د دې هغه ولرو، آمادگی ولرو چې داسې یو څه به کېږي.
آزاد صاحب، دغه خبرې ته څومره اندېښنه نشته چې یو شمېر داسې کړۍ شته د افغانستان دننه چې هغوی په سوله کې خپل خیر نه ویني، نو شای خند جوړ کړي؟
په دې کې هم هېڅ شک نشته. واقعیت همدغه دی چې ځینې کړۍ شته په افغانستان کې، ځینې کړۍ نه ډېر ښکاره کسان دي چې هغه په دې جګړه کې د دې شخصي منفعت دی، سیاسي منفعت دی، اما او په دې هدف دې باور هم دي چې که چیرې سوله کېږي، طالب راځي، نو دغه واک او دا قدرت، دا سیاسي، دا نظامي او دا اقتصادي قدرت چې دوی لري، دا به ترلاسه وکړي. مهمه دا نه ده چې د دې څومره په دې کې سوله تاوان دی او دوی به څومره خنډ واقع شي. مهمه دغه ده چې هغه کسان چې دا منځګړیتوب یې کړی، هغه طرف چې هغه متحده ایالاتونه دي، هغه هم په طالب باندې برلاسي دي، هم په افغان حکومت باندې. د اوسنۍ د ملي وحدت حکومت په جوړونه کې کله چې د بهرنیو چارو وزیر، د پخوانی بهرنیو چارو وزیر د متحده ایالاتونو، هغه کولی شي چې حکومت رامنځته کړي. کله چې په د اوسنۍ د لوړې مراسم متحده ایالاتونه کولی شي چې ویدړي، نو دغسې خنډونه د متحده ایالاتونو دپاره زه فکر نه کوم چې هغه ډېر ګران کار وي چې دغسې خنډونه له منځه وي، چې د اقل موانع ورته ایجاد شي.
وطن دوسه، په ډېرو لنډو چې وخت اجازه نه راکوي، ستاسو نظر څه دی د دغو کړیو مخه څرنګه نیول کېدی شي چې سوله نه غواړي؟
د سولې ولسی حرکت غړو لومړی ورځ سخت تر اوسه پر هر پروګرام کې پر لارین کې همدا ویلي دي چې یو شمېر ډلې چپلې او د طالبانو په لیکو یو شمېر کسان ستا چې هغوی سوله نه غواړي، جګړه خوښه ده، ځکه که سوله راشي دوی قانون نه شي استخراجولای، دوی لارې نه شي موندلای. یو شمېر افغان حکومت کې داسې ډلې چپلې مشران ستا چې که سوله راشي دوی بیا د تریاکو او د نشېتو کاروبار نه شي کولای، دوی بیا د طالب په نوم یو څوک نه شي څنګهوالی چې ولا قاتل افغاني ورته واخلي، دوی بیا ظلمونه نه شي کولای، غصب نه شي کولای، تیری نه شي کولای.
بسم الله. وطن دوست او نجیب آزاد، له تاسو څخه مننه کوم چې په دې بحث کې مو برخه سره واخیسته.